دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي، ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډېرو ځایونو کې خلک نه دي خبر.
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخ ته تللي یو، څه وکولی شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوق العاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نه شي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه دوی کولی شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي، د هغو او د غنورو چې نه یې منی فرق څه کې دی؟
دا تدبیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لري منل شوې دي، معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کوم ستونزه وي دوی نوي سپور، یعنی هلته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي دغه په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی، خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وشي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې که دا ملاتړ ته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسه پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیک بڼه موږ مارکیټ ته نه ده وړاندې کړی چې موږ د کتاب هغه الکترونیک بڼه د یو کولی شي ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکي توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو او په الکترونیک بڼه چې یعنی حساب دوی ترلاسه کړی شي په هغې کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولی شي موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې یوه حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارلی دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق زازی تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شاغلی زازی خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ یې کتاب تر ګوتو کړ.
حتی دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د چاغه پخوانی عبرو دی، نه پوهېږم چې هغه سره هم سره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب هلته شته. ما ته ویسته ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه، ما ټرای کړو. ما ته د یو هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه مگر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا و چې چاپ هم د کابل د چاپ نه ډېر خوب و.
د شاغلي زاجي نوی اثر په افغانستان کې ناورین په وروستیو کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیري نظربند انګریزي یادښتونه دي. د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د شاغلي زاجي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د یوې خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلي دي. دی وایي چې په افغانستان کې بېلابېل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راه ها ترجمه آثار
زما په نظر یوه لاره له یوې ژبې بلې ته د ادبي او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبي آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي آثارو له لارې آشنا شي.
ته شناختی پیدا کند.
شاغل رفی زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي اثارو ژباړه ډېره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهیږي.
خیلی خوشحالم که در این سالهای اخیر
ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې اثار ژباړلي دي، او دا ډېره ضروري ده ځکه چې موږ پښتو اثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاړسو لنډو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډېره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکوي. بله خبره او بل اړخ یې دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به یې ولولي، تاجکان به یې ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نورې کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نورې کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړې ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوې دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستان د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غوړېدو دپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
هو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د رښتینې بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العملونو نه ده له دې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسې دی چې ادبیات لکه نور هنرونه، مجسمه سازي او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ژوند ویني د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه هم زه فکر کړم چې دا به معنې نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ هلته عام ډیر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
له سلمل شینوارې څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر درسره شریکوم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بن د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لورې د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر درسره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو او نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼلی، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزې غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو طبعا خلک هم بې په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریمه برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته هم باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او تر څنګ یو تیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتاً په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو بحث شوی دی، نړۍ په ضرورتونو بحث شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوی دي. دا یعنی هغه هیوادونه، خاصتاً دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته کړي او خاصتاً په دریمه نړۍ اوس څه ډول کولی شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي، ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوس یې نړۍ لري، لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې د غو لپاره رامنځته، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي. که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. کیږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي، ملل متحد یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي، دغه ټول کې داخلېدلی شي. ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي؟ په شپږم اووم څپرکی کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوي. مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري، خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوي، او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت ولري او کوم اړخونه ولري، دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي. مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي، خو بیا هم چې یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي، نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي. دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس ما هم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري، خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بله خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېیمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نهیلي دي. نو هغوی هم تبعیض ته، خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه اسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده، او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې کوم کامل ډول له منځه ځي، خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر، چې کولی شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي، چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي، چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شاغلی وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پاڼې اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کاله مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب آغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازماندیان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیش هغه اصلا راغل دی د کوم بواسطه چې موږ کولی شو چې پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې موږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې له ډلې به یو څه زه د بېلګې په توګه ووایم، د بخښونکي خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل، او د هغه ستر ذاتیات، د مشه وخت چلونې احساس، د شک په وړاندې یقین، د بې وسۍ په وړاندې ډغرې، وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نورو سره مرسته او بښنه، نورو ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد، پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري، له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي، دوی ډیر لږ خاندي او برس معنی هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپل څیره ښکلي څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي، او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي، او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ، او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ، او ځان ته ووایئ چې زه یو آرام خواښ او سرلوړ انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یو مقاله ولیکم. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان باور کمزوری و، نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړ چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه را واخیستل او په لیکلو یې پیل وکړ، نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و، له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار یې کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ، نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونې کسنه لرو، خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هرکلی پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب ونازاوه. ښاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینې مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوې وه چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوش شو. نو پابندی ویاړ باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه جواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګي وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوري دی یو زیم. خدای خبر کمی طلب سمر ترسی، مشتری دی لور پا لوری دی یو زیم. تلل یارا زندگی سوی سحرا دا، دی یادونو دی گن سیوری دی یو زیم.
واہ بیرخ پلے بیرخ
پلے. دا پریک دا خمار اور پا رستشتا، رندان حسی هم مختوری دی یو زیم.
شاعر او جورنالیست نجیب امیر هم پا یاد ترخ غزل لیکلیو چی سو بیتونه استاسی پوڑان دیگدو.
سترګې نیولې ستا په لوري دی یو زیم، په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دی
یو زیم.
واه واه.
او په پورې ونې ناستې شامه تورې، ولې ژاړې؟ په بڼ کې چې لټولو نه کمزوري دی یو زیم. مجنونه تا نه کم یمه، صحرا مې نصیب نه شوه، په مینه کې چې څومره هم کوزګوري دی یو زیم. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دی یو زیم
زیم وا 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 دغه وای امیر صاحب
مننه زو عبدالا کمال نه د دستار ک د زردار په سر ښکاریږي کنګال د عشق په لار چې سرزور دی یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کیږي یو نیم په کې زما غوندې وزګار پیدا کیږي وای دا ارینځی د عزت الله زواب په دې مطلب غزل لیکلی و چې یو نمونه یې دلته راخلو
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کیږي شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کیږي زاهده تهمتی دې کړم د مایو پجامونو رازا راو را ساقیشه که خمار پیدا کیگی
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو داغه د غزل سو بیتونه په ګډه اورو
دسوی لوغړن غزل په شان تھور ګلابا جواب خدای دی راوالا بسوالا به جوابا
ای خیرتی
قلم دی شاکلیشا د کلوپونو زنګ وهلو په بندو پنجرو کې د پرانست مینې بابا تصویر دے دما شوم لور په غیخ کې درته زیر دے دوی سترګې ملائکه درته ناستې دی بیتابا د خپل ما شومان او د مسکاو پیالې نوشا مینوش مستغنی بشه د میول دریابا نرګس د ننګرهار دی درته سوی لوی تگی شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابا کاروان ملنګ به جام په کچکل کې خپل اوخ کې نوشلی دی نشب در پسیوی به شرابا
د مشاعری په پای کې عزت الله جواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراوه
د زندان د شپو شیر دی جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش په داسې انقلاب په خوب کې ګورم ز چې ویخې یخ یخ او بو وسخم او چې وده شمه شراب په خوب کې ګورم نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی خو ساکی خانه خراب په خوب کې ګورم د مغول له زندانه خوشی کیږم د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې په سنسه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو
لهم دې راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل ٹول خر کی شہان اور تارا میرا قتل آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل دس کی نو شگون جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوختو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوختو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل